دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه دا جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د افغانستان له حکومتي زندان نه د طالبانو د باقی پاتې 400 قیدیانو له جملې نه اتیا تنه آزاد کړی دي د ملي امنیت د شورا په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ د زمري په درشتمه په کابل کې خپره شوې ویل شوي چې دغه کسان د پنجشنبه په ورځ ناوخته خوشي شو په باینه کې ول شوې دي چې حکومت دا اقدام د مشورتي جرګې د پریکړې لمخې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو او د یو دایمي اوربند د نافذولو په غرض وکړ د حکومت په باینه کې د غلي چې د کسانو له جملې نه ځینې د خلکو د تښتولو او قتل په جرم د بند په سزا محکوم شیو له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویاند سهیل شاهین هم امریکا غږ ته ویلي که د طالبانو ټول قیدیان آزاد شي دوی چمتو دي چې د حکومت د مذاکراتي ټیم سره په دوحه کې د سولې مذاکرات پیل کړي یوې به خبرې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د مذاکراتو نیټه بل وخته ځنډول شوې خو حکومتي چارواکو لا تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې په کابل کې زموږ خبریال اکرم شینوار په خپل ریپورت کې وای چې د حکومت به خبرې سرچینې امریکا غږ ته ویلو چې مذاکرات به د یک شنبه پوره سپیل شي او حکومتي هیئت به دوه ته سفر وکړي په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د زمري په درشتمه په کابل کې خبره کړې د حکومت د پوځي ځواکونو په لاس د څو تنو وژل شو طالب جنګیالیو د مړو د مسخه کولو یوه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې یونما دغه بوګنوونکي او دردونکي ویډیو نن د ټویټر له لارې خپره کړه د یونما په مطبوعاتي بیانیه کې غوښتنه شوې چې د دې پېښې عاملین باید ونیول شي او سزا باید ورته ورکړل شي د افغانستان د دفاع وزارت د یونما د بیانیې په ځواب کې ویلي که ثابته شوه چې د دې دردناکې پېښې عاملین واقعا د ملي پوځ عسکرو قانون سره سم به په خلاف عمل وشي طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې خپل نظر نه دی څرګند کړی دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې سکل په هیواد کې د کورونا د کوینونو صوبای ویروس لخپارې دورسته د لومړي ځل لپاره وس د هغو ناروغانو شمیر تقریبا 50% کم شوی چې د درملنې په غرض روغتونونو ته مراجعه کوي د دغه وزارت د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په وینا زیاتره کورنۍ د کورونا په ویروس باندې د اخته کېدو له ویرې هم روغتونونو ته له ورتګ نه ډډه کوي د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان په شمول د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله تر اوسه پورې د نړۍ په 138 هیوادونو او خودمختار سیمو کې 1,950,340 ناروغان مړه شوي دي او د ناروغانو مجموعي شمیر 1,09,610,110 ته لوړ شوی دی د قندوز د ولایت ولسی خلکو پر حکومتي چارواکو باندې غږ کړی هغه ماموران باید له خپلو رسمي دندو نه برطرفه کړي چې د کلونو کلونو نه په دغه ولایت کې کار کوي او د کارکردګۍ سمه ارزیابي نه کیږي نوې څېرې باید په ځای باندې وټاکل شي د خوست د ولایت ولسی خلکو د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې د کډوالو په ملتیا د پاکستان د حکومت په ضد نن د جمعې په ورځ د زمري په درشتمه احتجاجي مظاهره وکړه تاسې د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو ولایت شاهزاده محمد ال نهیان او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې د متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ رسمن د ډیپلوماتیکي اړیکو د قائمولو اعلان وکړ امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پاتسي ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وای چې په دې بیانیه کې راغلی چې اسرائیل به د اردن د سیند په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو د نورې خاورې د نیولو او اشغالولو پلان وځنډي د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره سکال د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدان د غټو غونډو او کنوانسیونونو د جوړولو په ځای د ویډیوي کانفرنسونو لاري د جمهوری ریاست د مقام لپاره د خپلو ګوندونو کاندیدی قبلی. معمولا په دغه کنوانسیونونو کې په لسهاوو زره خلک ګډون کوي. د امریکا غ خبریال کن فارابا د ویسکانسن د ایالت له مرکز ملواکینا په خپل رپورټ کې وایي توقع وه چې په لسهاوو زره دیموکراتان د ګوند په کنوانسیون کې چې په دغه ښار کې په روانه میاشت کې جوړېده ګډون وکړي. د جمهور غوښتونکو ګوند هم نیت لري چې د فلوریډا د ایالت د جکسن ویل په ښار کې خپل غونډه جوړه کړي او ښاغلی ټرمپ به د ګوند کاندیدی رسمن قبول کړي خو هغوی هم خپل غونډه فسخه کړې ده. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیال او د سوریې لپاره د امریکا د خارجه وزارت مشاور ویلیام ریبوک وای چې په سوریه او عراق کې لا تر اوسه د داعش خطر په فوق العاده توګه موجود دی او همدا وجه ده چې زموږ پوځونه هلته پراته دي. ویلیام ریبوک د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د یو ایس آی پی په موسسه کې د عراق او سوریې د راتلونکي په اړه په یو سیمینار کې وینا کوله. نوموړي ویل نړیوال ائتلاف کوشش کوي چې په سوریه کې داعش له راپورته کېدو نه منع کړي. زمونږ ارزیابي دا ده چې خطر یې تر اوسه نه دی ختم شوی خو د حملو طاقت یې د پخوا په نسبت کم شوی دی. د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په وینا د داعش د غړو کومې ښځې چې المغرب ته ورسپارل شوې تر اوسه پورې چارواکو نه دي محاکمه کړې او یو شمېر یې د ترکیې په محبسونو کې پرتې دي خو په سلګونو ترکانې چې له داعشانو سره ودونه کړي وو له زادېدو وروسته بېرته په ټولنه کې مدغم شوي دي. په عین وخت کې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ رئیس میرمن فیلیپا کینډلر ویل دي چې دا وخت د عراق د الهول په ښارګوټي کې 50 قیدیان پراته دي چې غوڅ اکثریت یې کم کې ماشومان دي او عمرونه د 2013 کلونو ترمنځ دي. نوموړي ویل چې دا ماشومان بې قصوره او بې ګناه دي باید چې د تعلیم زمینه ورته مساعده شي. پلورونو د اعمالو سزا باید دوی ونه ویني باید ونه رټل شي. نوموړي ویل چې له ډېرې مودې نه دا ماشومان به سرنوشت په توقیفي کمپونو کې اچول شوي دي. سرنوشت باید وټاکل شي. په عین وخت کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام عمومي قومندان جنرال کینت میکنزی چې په دغه کانفرنس کې وینا کوله اعلان وکړ چې متحده ایالاتو مسؤونه توګه خپلو کورونو ته د هغو میلیونونو کسانو د بیرته تګ ملاتړ کوي چې د سوریې په شمال او شمالي ختیځ کې د جنګونو په دوران کې بې کوره شوي دي. کوم خارجیان چې د داعش په ضد د جنگ په دوران کې نیول شوی دی باید بیرته ژر تر ژره خپل هیوادونو ته ورسول شي. مونږ پوهیږو چې د عراق او سوریې راتلونکي به له خونریزۍ او وینې تویون نه پاک نه وي. نوموړي وویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د جنگونو نه مونږ دا تجربه حاصل کړې ده چې د جنگ وروسته د جنگ ځپل هیوادونو کې امنیت لپاره د یو جامع حل پیدا کول ګران دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت د طالبانو د 15,000 کسیز لیست څخه وروستي پاته تلور سو طالب بندیانو د خوشی کولو د بهیر په پیل کې اتیا طالب بندیان خوشی کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان هیله لري چې دغه بهیر د بشپړېدو سره سم به د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د 15,000 کسیز لیست څخه د پاتې 300 بندیانو له ډلې یې 80 بندیان د پنځمې په ورځ په کابل کې د سرخی پله له زندان څخه خوشي کړي دي. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې دا بندیان د سولې د مشورتي جرګې د سپارښتنو پر اساس د سولې د هڅو د چټکتیا لپاره او هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو په نیت خوشي شوي. تر څو د ملي امنیت شورا د اعلامیې له مخې د سولې خبرې پیل او په افغانستان کې دایمي کوربن ټینګ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر روانه ونه کې د دغه سرور سو طالب بندیانو د خوشکېدو پرمن د سولې مشورتي جرګې د سپارښتنو پر اساس لاسلیک د ملي امنیت شورا رسنیو ته د سرخی پله له زندان څخه د تیرې ورځې د خوشي شوو طالب بندیانو ویډیوي اوازونه هم استولي چې دغه خوشي شوو بندیانو له افغان حکومت او طالبانو د اوربند ټینګېدو او د وینې د تویدو د بندېدو غوښتنې کړې دي.
زما نوم محمد شریف دی، د شیرعلي زوی یم، د عبدالرشید مسی یم، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. نو زه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلی یم او جرم یې ترور باندې راغلی یم دلته، او زه دایمي اوربند غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
زما نوم باز محمد دی، د پلار نوم فضل محمد دی، د نیکه نور مینور محمد دی، د کندهار د ولایت یم، د مرکز. نو دا زندان کې بند یم، جرم اختطاف دی، بس تقریبا تکاله زندان می تیر کړی دی. نو زه غواړم د خپل مشرانو سره د ولسمشر سره د پرمان کې چې مشت دا پرمان کړی دی، دای مش خوشکیږي د خیره. نو زه د خپل مشرانو غواړم، د دولت مشرانو سره غواړم چې دایمي اوربان وکي، نور دا وینې ته اول دا مشکلات ختم کړي، د مسلمانانو پر قرار شي، د څومره چې جنگ سوي دی، د ځوانانو د مؤمنانو آینده ډیره خراب ده. پریږدي چې خپل درسونه وای، خپل مکتبونه وای، او ژوند یې سم سينور د دایمي اوربان غشتنه لرو.
په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان سویل شاهین امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دغه سلور سو طالب بندیانو د خوشکېدو وروسته طالبان د یوې اونۍ په دننه کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. د افغانستان د حکومت د سولې مرکزی پلاوی ته نږدې یوې سرچینی د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دره روان یک شمې پورس د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی او د طالبانو مرکزی پلاوی ترمنځ کیدونکې غونډه بلې نیټې ته ځنډیدلې ده. دا سرچینه وی ټاکه شوی د افغان حکومت مرکزی پلاوی به پر اتونکو درې سلور ورځو کې دوه ته سفر وکړي، خو په رسمي ډول افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د سلور سو طالب بندیانو د خوشکېدو وروسته د افغان حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل په برخه کې هیڅ بل کوم لوی خنډ نشته دی، او تمه ده چې د دواړو غاړو ترمنځ خبرې ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د بندیانو خوشکېدل د خبرو د پیل وړاندې یو ښه اقدام دی، او دا د ژر خبرو د پیلېدو سره مرسته کوي.
سیاغه محل ولید چې کله بندیان د خوشکېدو په اړه باندې لوی جرګې پریکړه وکړه، او دغه پریکړه د څو ساعتونو په اوږدو کې طالبانو اعلان وکړ چې دوی حاضر دي چې بین افغاني مذاکراتو کې اشتراک وکړي. دا په دې معنی چې یوازې پریکړه کې چې دومره اغېز درلود، کله چې پریکړه عملي کېږي نو طبیعي ده چې خپل مثبت اغېز به ولري، او د سولې بهیر سره به لا مرسته وکړي، د باورونو د پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
دا بندیان په داسې حال کې د سرخی پله له زندان څخه خوشی شوي چې طالبانو ادعا کړې چې زندان څخه د دوی د سلور سو بندیانو د خلاصون بهیر د جدي خطر سره مخامخ. طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې یوې دایشي ډلې د افغان حکومت د استخباراتو د زلو نظامیانو او زندان د امنیتي پوستو د قوماندانانو په مرسته د هماهنګۍ او همکارۍ اراده لري چې په هغو نقلي وسایطو بریدو کې چې د پلجرخي له زندان څخه به پاتې بندیان انتقالوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویان د طالبانو دغه ادعا بې اساسه او بې بنسټه بللې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د طالبانو دې دا پاره د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې د طالبانو پاتې او شمیر بندیانو د امنیت تامین د سرنګوالي پاره د طالبانو روسي تورونه بیا اساس دي. ښاغلی صدیقي ویلي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې لوړاندې خپل اقدامات ترسره کړي، او طالبان باید د دې ډول اعلامیو له خپرولو څخه ډډه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسیز موږ د خپرونه اوري. د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې باید جدي بدلون راسي، چې له امله یې د فساد او بې کفایتۍ مخه ونیول سي.
د قندوز خلک وایي چې د دغه ولایت په اداري چارو کې باید بدلون راشي، او هغه چارواکي چې له کلونو راهیسې د ځینو دولتي ادارو مسؤلین دي اوس دغه ادارې خپل میراث ګڼي، او د دې پر ځای چې د خپلو ادارو له لارې د خلکو خدمت وکړي د غیر قانوني لارې د پیسو پر راټولولو بوخت دي. د قندوز ځینې مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ادارو کې ځینې مامورین یوازې د فساد لپاره مقرر شوي دي، خو د کار وړتیا نه لري. دوی وایي چې که د دغه ډول مسؤلینو له دندې لرې کولو هڅه وشي، د مرکزي او سیمه ییزې ادارې یو شمیر لوړپوړي چارواکي ملاتړ کوي. د قندوز ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله مرخیل د ادارو د سمون په اړه داسې وایي:
کم کسان چې واقعا کار کوي هغه باید ترفیع وکړي، کم کسان چې دا چوکۍ میراثي کړي دي اساسا باید موږ اصلاحات په دوکې راوړو. تلاشیو پر مهال پولیسو نامناسب چلن او غیر مسلکی توپ ز فکر کوم د قندوز دی خلکو خاصه غختنه ده د استخدام پروسه کې د روابط پر ځای ضوابط ته لومړی توپ مجرد سیاو افسر د قماندانی ډیر وړو کیسې قماندان صاحب تغییر او تبدیل کوي یو بدنه د پارلمان ور سره خو خوځي یو بدنه د وزارت داخله ور سره خوځي هم چنان دلته د قندوز ولایت شورای ولایتي او امثاله هم هیڅ کله منګه نسو کولای چې په دې برخو کې منګه تغییر راوړو
هم خلک هم ورته نظر لري دوی وایي چې د قندوز په ادارو کې مامورین په ښکارا د رشوت غوښتنه کوي او که رشوت ورنکړي کار ورته نه کوي
چیرته کې د ماجرینو دفتری کار مور اجتماعي دا ټول په واسطه باندې دي د اوسړي او مسكين به ماجر سوي یاغه به سبب بیګا تایراني شل دفه منډي وي دا څوک نه لري واسطه نه لري د کار نه کیږي څوک څه واسطه لري وروره غړو خلکو سره مقامونو سره ولایت ورته امر ورکړي دی ته نه ورکړي دا وته ټول ورځ ناشتي انده دا لیدل حال د موږ د سترګو څوک ورته کار نه کوي دا خبره به چې لباینه لاړی سي دا ټول ته به په سترګو باندې وکړل سي
یو کال کیږي چې زه امدا پر لپسې ډول اپلایګانې کوم مختلفو ادارو کې چاغي کې زه واجد شرایط هم يم وړ يم چې زه بستون تلاشم خو متاسفانه واسطي او رشوت اخیستنه تر او جرسیدل یوازې امدغه دوه سیزونه دي چې یو ځوان کولای شي چې په اداره کې بوخت شي او دنده ترلاسه کړي غیر له دغه څخه چې رشوت ورنکړي واسطه ونه لري یعنی ناممکنه ده چې یو ځوان د ادارې ته لاړ شي او په اداره کې د کار وکړي
د قندوز خلک وایي چې د دولتي ادارو مسؤلین تر هغې وروسته چې دغه ولایت دوه ځل سقوط وکړ تر پخوا ډیر په فساد اخته شوي دي او د حل لارې دا ده چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې مامورین ارزیابي شي او هغه څوک چې په فساد ککړ وي باید قانون ته وسپارل شي ګلرحیم نیازمند امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
قدر مون اوریدونکو د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا د وبا د خپرېدو راهیسې په دغه وبا د اخته کېدو د اندېښنو له امله روغتیایي مرکزونو ته د ناروغانو په ورتګ کې تر 50% پورې کموالی راغلی دی دا وزارت له کورنیو غواړي چې خپل ناروغان د روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره یوسي په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری رالېږلی راپورته
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد اوسپانیوی چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوه بعد خبرېدو لپاره څخه تر اوسه په دغه هیواد کې روغتونونو او روغتي مرکزونو ته د ناروغانو ورتک د کورونا پر ناروغي د اخته کېدو د اندېښنو له امله ډیر کم شوی دی خاغلی اوسپانیویل
واقعا د جریان بوران کورونا نه تنها در افغانستان در اکثریت کشورهای دنیا
پر اخته د کورونا وایرس دوه بعد خبرېدو په موده کې د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم اساسي روغتي خدماتونه په کافي اندازه زیانمن شوي په افغانستان کې تر روس پیسادو پوری په بیلابیلو ناروغي وخت ناروغانو روغتي مرکزونو ته مراجعه نه کړي او پروختونه کې د درملین لپاره هغه ناروغان چې باید ورغلي وي تر 10% پوری شمیر کم شوی دی
خوښ پیدا کړ
د امیر روغتي وزارت سرپرست له کورونا او وختل چې د درملین لپاره روغتونو او روغتي مرکزونو ته ورشي او په ځانګړي ډول خپل ماشومان د واکسین د بیلابیلو دورو د تطبیق لپاره روغتي مرکزونو ته یوسي په افغانستان کې د کورونا وایرس لمړی مثبته پیخه د تیر د لسواتنیوم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې شوه اوس دا ناروغي دغه هوا ټولو سلور دي شولایتونو ته سرایت کړی دی قسم کابل او هرات کې لا هم د کورونا د وایرس د مثبت او پیښمیر د نورو ولایتونو پرتله زیات خو په عمومي ډول په دغه هوا کې د کورونا د وایرس مثبت پیخي کمی شوی دا مې روغتیا وزارت وایي چې په تیر دوه اونیو کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوک مې نه شو پیخو د مثبت او پیخو پیصدي 15% و چې دا اندازه دوه میاشتې وړاندې د شپې تو او اویا پیصدو ترمنځ و دا مې روغتیا وزارت د جمی پورز ویلي چې په تیر سلیلي ساتونو کې د کورونا د وایرس 15 نوې مثبت پیخی سب کړي. دغه وزارت ویلي چې دا پیخی په اوله ولایتونو کې سب شوې دي. دغه نو پیخو وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیخو شمیر 2,500 ته رسیدلې دي. د امر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې ټول 1,319 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2,168 تنه نور پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. دا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس شاوخوا 9,000 فعالې پیخې شته دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، ګڼ شمیر خلکو په خوست کې مظاهره کړې او د پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو ورځ یا د اګست 14 یې غندلې ده. دوی دا ورځ د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو لپاره توره ورځ یاده کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
نن د اګست 14 له برتانوي هند نه پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو خپل درې او یمه کلیزه ولمنځله. په کال 1940 میلادي کې د وخت له برتانوي هند نه پاکستان جلا او خپلواکۍ اعلان کړه. نن د جمعې لمنځه وروسته په خوست کې د وزیرستاني کډوالو په کم کې ګڼو وزیري کډوالو له ځایي خلکو سره دوی دا ورځ د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو لپاره تور ورځ یاده کړه.
ټول آسیایي هیوادونه او بالخصوص هندوستان او افغانستان د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هر ورځ د ترهګرۍ په پاللو سره د ترهګرۍ سیاست پر مخ وړلو سره د سیمو په هیوادونو کې امنیت خوره کړی ده او د سیمو هیوادونه تل لګډوډۍ سره مخامخ کړي دي.
د غولاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د پاکستان غندنه یې کوله. دوی ویل چې دغه هیواد پر امسته کې دو سره په سیمه کې تروریزم ته لار هواره شوی. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونه او د غرض د امریکا متحده ایالاتونو هم پر پاکستان دا تور پورې کړی و چې ګوند ترهګرو ته یې په خپل خاوره کې پناه ورکړي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي دي. د خوست د نننی لاریون ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي سورې تروریستانو له روزلو او پناه ورکولو لاس واخلي او دغه راز په پاکستان کې د پښتنو ژوند خوندي کړي.
چې کوم د لږ داس خلک دی چې ښه خلک دی پیژي، نو هغه خلک دی نسی وړي او ویژني او په ورشه تاړي اچاوي، نو موږ د پچار دادای چې موږ پښتنو ویشي لارو بار سره ویشي پیواشي پیوا خلشي سره
مش پټوله نړی باندې بل خصوص په مرګلی ملت باندې د ژاخ کی چې د پښتنې د خاکاخ خاک چې اغا د ژوند په دا کې د دې سره همکاري وکي او د دې پوره پر ملاتړ وکي ترڅو اغا کړی چې پښتنې ژوند ته نه پرېږدي، ارامۍ ته نه پرېږدي، د هغې لوسینه د لاند کی او پښتنې د خپل آرام ژوند ته پرېږدي.
دوی په پاکستان کې له پښتنو سره هم دغه هیواد حکومت چلند وغانده دا هغه څه دي چې پاکستانی مقاماتو بیا اساسه بللي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر بر اوریدونکو، د فراه اوسیدونکو په کلیوالو سیمو کې د پولیو واکسین په تبلیغاتي څنګه کې د دینی عالمانو رول مهم بولي، ځکه د دوی په وینا کلیوال د دینی عالمانو په خبره باور کوي. دا چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی، نو باید خلک د واکسین تطبیق ته وهڅول سي. نور حال د خوشحال زلان پر پورت کې ووري.
د فراه په لری پرتو سیمو کې زیات شمیر خلک رسنۍ او داسې نورو سرچینو ته لاسرسی نه لري چې د ماشومانو د ګوزان واکسین په حق له عامه پوهاوی ترلاسه کړي، نو دوی یوازې د جماعتونو د ملای امامانو په نصیحتونو او خبرو باور لري. د فراه اوسیدونکی عبدالواحد په دې پوه دی چې پولیو واکسین د اسلام له نظره کومه ستونزه نه لري، خو وايي د لرو پرتو سیمو خلکو ته د پولیو واکسین په اړه ناسم پوهاوی ورکړل شوی دی. هغه زیاتوي دینی عالمان باید ولسونه د پولیو واکسین په ګټو پوکړي او ورته وايي چې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د اسلام له نظره حلال دی
د افغانستان او خاص ډول د فرا خلک ټول د علماء په خوله باندې هر څه وي هغه کوي نو دغه واکسین د علماء هم تایید کړی چې حلال دی د ماشومان لپاره ګټور دی دوی خپل مسولیت په ادا کړي او خلک په دې وهڅي پوه کړي په دې په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي دغه ګټه لري کېونه کې دا ځانونه پیښیږي
دینی عالمان هم مني چې د پولیو واکسین د اسلامي شریعت له اړخه حلال دی په فرا کې دینی عالم مولوي امیرجان آغا وایي د ګزند ضد واکسین د شریعت او دینی عالمانو د فتوا له مخې حلال دی او د سپارښتنې له مخې باید د فلج مخنیوي لپاره ټولو کوچنیو ماشومانو ته تطبیق سي
بهترینه ده لار دغه ده او علما پر دې کوشش کوي چې باید واکسین وشي په افغانستان کې چې دغه بدبختي څه دغه کوچنیان راوګیږي فلج نشي دا لکه یو حیات یو انسان ته ورکوي
د فراد عامر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم دینی عالمان خلکو ته د پولیو واکسین د عامو پوهاوي تبلیغ ته رابولي
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو د روابطو د اډی کېدو خبر ورکړ، ایران او ترکیه له اسرائیلو په هوکړه په متحده عربي اماراتو انتقاد کړی دی. جمهور رئیس ترامپ پرون خبر ورکړ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو د روابطو په اډی کېدو هوکړه کړې ده. د دې هوکړې لمخې به اسرائیل د اردن د سین په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د خاورې له نیولو ډډه وکړي. نور حال پر پورت کې واوري.
ایران او ترکیه د جمعې په ورځ له اسرائیلو سره د اړیکو د اډی کېدو په اړه د خپل سیمهیز رقیب هیواد متحده عربی اماراتو پریکړه غندلې ده. دغه هیوادونو یا تصمیم د فلسطین اهداف ته خیانت بلل دی، خو یو شمېر نور هیوادونو بیا د دې کار هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د متحده ایالاتو لخوا جوړه شوې معامله ده چې د خنجر په شکل د متحده عربی اماراتو لخوا د فلسطین او ټولو مسلمانانو په شا وهل شوې ده. ترکیه وایي چې د سیمې خلک به هیڅ کله دا کار هیر نه کړي او هیڅ کله به د اماراتو دغه منافقانه چلند ونه بخي. وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو اعلان وکړ چې اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي دي، د اماراتو مسلمانان اوس کولی شي په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې لمونځ ادا کړي. په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر ترامپ د دې اعلان ستاینه وکړه. ولسمشر ترامپ وایي
Now that the ice has been broken
اوس چې یخ ویلی شو زه تمل رم چې نور عرب او مسلمان هیوادونه د متحده عرب اماراتو لار تعقیب کړي.
د 1948 کال راهیسې چې اسرائیل خپلواکي اخیستي له عربي هیوادونو سره د هغه هیواد د سولې دریم تړوندې مصر په 1948 او اردن په 1949 کال کې له اسرائیل سره تړون لاستیک کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو دا کار تاریخي ورځ بلل ده. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي
دا به ما حیران نه کړي چې ولسمشر آن د نوبل جایزې ته هم کاندید شي.
د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی ویلیم ټاډمن وایي
in terms of a step towards regional peace i think that
the image is really color za fikr kom pa da barha ki us ta mubalagha ki gi de israel aw mutahida arabi imarat aw tarman za nawrin ra mastakidu hi tahdid naw khuda da manzani khatij lomlanai hiwad de chi israel sara ali ki normalawi aw da ba dwaro hiwadun ta la nur imkanat pawaki war kri
د معاملې دی او برخې پتوګه اسرائیل هوکړه کړې چې په لویدیځه غاړه کې د فلسطین د خاورې لاندې کول به ودروي. د متحده عربي اماراتو او اسرائیل معاملې ته نیوبل سیمه ایز ځواک یعنی ایران منځوي کول پتوګه قتل کیږي. متحد ایالات اوس هڅه کوي چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې فشار واچوي ترڅو پر تهران د وسلو بندیز نور هم وغځوي کوم چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. چین او روسی ویلی دی دوی به ویټو کړی. د پریکلیک د ناکامه کېدو په صورت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو غواخ کړی چې د شته نورو غوزینو لمخې به پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګوي. د وی پښتنې په جواب کې چې آیا د فوري اقدام اختیار ملاتړ کوي کنه، ولسمشر ترامپ وایي
We're not going to talk to you about that. We're going to
خبرې وکړو. غواړو فارې کار وکړو. کله چې بشپړ شو نو بیا به خبرې وکړو.
خو دا به ډیر د قناعت وړ وي.
ترامپ وایي چې متحده عربي امارات او اسرائیل به په رسمي توګه هوکړه پراتونکو څو اونیو کې په واشنگټن کې لاسلیک کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.